السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام پام کولرو خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
سرټکی چارواکو په قبایلی سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا د فوجي سلاکارانو مشر وایي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته ضرورت لري د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکیه تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبوره کړی نه دی چارواکو په قبایلی سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر په کور کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین پرانسته وشوه پر دې موقع گورنر اقبال ظفر جګړه مشال لیډو ته وویل چې په فاټا کې تعلیم پراخول او شکول د دوی ترجیح ده
پاٹا کے زیادہ اسکول موجود تھی لیکن کمیں ایسی چیز دے دا انرولمنٹ آف دا ٹیچرس چکم حاضری دا ودا گئی چکمال تک کار کرتا گی دا داغے کمیں دے زمونگا دا ٹی ڈی پیز بحالی سارا سارا پدی شدنو ٹاپ پرائیارٹی دا اسکولونا چکم ڈیمیج شوی دی آب ہم ریسٹور کی گی
په فاټا کې د نارامۍ له وجې په سلکونه زره ماشومان له تعلیمه محروم دي افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې نو ځکه اوس د 4 اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي د افغان ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال 13 ورځ مشالېډو ته وویل دوی له اسلام آباد غوښتې ویل چې هغه طالبان مذاکراتو ته ورولي چې دوی ساتلي دي
زمون غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې دوی سره دي دوی ساتلي دي هغه له موږ سره مذاکرات ته تکرین دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه اوس له دور اړخیز دغه ولر نو نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو وي ته دا وشي شي دغه د پاکستان دوه مخیله شي هر وخت یې ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوي
خو د پاکستان بهرنی چارو وزارت ویان د نفیس زکریا تیر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا یوازې د اسلام آباد ذمواري نه دی چې طالبان د خبرو میسته ورولي د کابل اسلام آباد بیجنګ او واشنگټن استازو په وروستي ځل د فروری پر 28 سره لیدلی ولله ویلي ول چې ژر به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمه خبري وکړي پښتون ملت پالو ګوندونو پر پاکستانی حکومت ځخ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې په کې سختري ځړډلې موجود وي د خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تیر ماځګر مشال ریډو ته وکړه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین ول په عملیاتو کې د امنیتي ادارو او ملکی حکومت همغږي ضروری ده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مختار یوسفزی ول عملیات دی واځي تر جنوبي پنجاب نه محدودول کیږي بلکې په ټول پنجاب کې باید وسی د قومي وطن ګوند افتاب شیرپا وایي په پنجاب کې روانه کاروان دي تر هغه نه درول کیږي چې لاغه ځای ټوله سختري زړلې نه وي ختم کړل شوی د چاشمبي یا شروع پرز د پاکستان فوج ویلی ول په جنوبي پنجاب کې به هدفي عملیات ته دوام ورکوي پاکستاني چارواکو د هغو ریپورټونو په لټنې پیل کړی دی چې په کې راغلي د وسوالې ډلې لشکري طیبه په ملاتړ چلیدونکي یوه خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی تېر مازدیګر د پنجاب حکومت یوه ویان سید زعیم قادری رسنیو ته وویل د دې تورونو تحقیقات یې پیل کړي خو د جماعت الدعوه ویان یحیی مجاهد دا خبره رد کړي چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی البته وی ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هواري کړي مجاهد ول مذهبي پوهان د شریعت پرانا کې پریکړه کوي د قانون چارو پوهان وایي د طالبانو نظام ته ورته دا ډول عدلي جوړښتونه نه قانونه او غیر آئینی دي د افغانستان په هلمند ولایت کې امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وایي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته ضرورت لري ډګروال جوناتن چنګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټول ستونزې په یو وخت کې نشي حل کېدلای د نوموړي په وینا کرپشن یا فساد په غیر عادي ډول نوکران پرېښول تنخواه موضوع او سختو جګړو د افغان سرتیرو حوصلې زیانمنې کړې دي د بداسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د جګړو د پراخوالي له امله د افغان ځواکونو روزنه له مهالوېش څخه وروسته پاتې شوې ده د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکی تروزه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنول ته مجبور کړی نه دی. سید حسین عالمی بلخی نن مشال ایډو ټول هغه افغانان چې بیرته هیواد ته ځي په انفرادي او په خپل خوښه ستنې شي. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیڅ یوې الوتکې ته به چې افغان کډوال بیرته راوړي د کښېناستو اجازه ورنکړي. او بل ورته یونان نن د کډوالو یو بله ډله ترکی ته بیرته استولې ده. دا کډوال د هغې لانجمن تړون له مخې ترکی ته استول کیږي چې یورپ د مهاجرت د څپې د کموالي په هدف کړی دی. تر دې مخکې د یونان له لیسبوس ټاپو څخه 202 کسان چې اکثره یې پاکستانیانو ترکی ته بیرته لیږدول شوي ول. بل ورته بیا د شامي کډوالو یوه نوې ډله له ترکی، جرمني او فنلینډ ته رسیدلې ده. د اروپایي ټولنې او ترکی ترمنځ د سوي تړون له مخې انقره به ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني توګه له دې هېواده یونان ته اوښتي دي. د شام یاغي ځواکونو د دې هیواد په شمال کې یو ستراتیژیک شارګوټی له اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه نیولې دی. لندن میشته د شام د بشري حقوقو د څار ډله وایي د زیارت په ورځ ناوخته د شامي خپلواک پوځ نومې ډلې د اسلامي دولت ډلې له وسوالو سره تر سختو نشتو وروسته د الرای شارګوټی ونیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسیدلې او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي وویل شغلي کیری به د عراق له لومړي وزیر بهرنیو چارو وزیر او د کوردستان سیمې له مشر مسعود برزانی سره وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د دې هیواد امنیتي، سیاسي او اقتصادي چیلنجونو ته په پام سره له بغداد سره د واشنگټن د کلکې همکاري ژمنه وکړي. هم له دې سره د مشال ریډیو خبرونو پای ته ورسېدل. اوس هم رابع اکرم خان د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو یورو په 1.83 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو ریال په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.85 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 10، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 12 او 15 وي.
خبرونه تاسو ته د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مل رابی اکرم خان اوریده. په خبرونه کې به واورې چارواکي وایي په لاهور کې د جماعت الدعوه لخوا د شرعي عدالت جوړولو د خبر پلټنې کوي. د قانوني چارو یو کارپو وایي
عدالت صرف آئین کے کم عدالتوں یا آئین کے موجود بھی لگتا ہوا سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، پھر یا بائے قانون میں جوڑے گی عدالت بغیر قانون سکرش جوڑا ہوگا.
افغانستان وای پاکستان خپل هغه ژمنه نه د پوره کړې چې طالبان به د خبرو اترو میز ته کینوي. پاکستان بیا سوای په دې اړه معلومات درکو. په بنو کې په یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی. یو ډاکټر د احتیاطي تدابیرو په اړه سوای پخپرونه کې 19 مزاحیه پروگرام پام کوا هم لرو.
بس صدر ته وایم خلقو نظر کړه.
وای 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 خلقو به څنګه نظر کې؟ ای نظر کېږي خو هغه خلق چې ښه کارګردګي وي. ای ته خو پانډه باندې راځي او پانډه باندې ځي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږیږئ. پاکستانی چارواکي وایي د هغو رپورټونو پلټنې کوي چې پکې راغلي جماعت او دعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. دا خبره د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری تیر مازیګر رسنو ته وکړه. جماعت او دعوه دا خبر ردوي چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. د قانوني چارو پوهان وایي دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تفصیل رابی اکرم خان راکوي.
د پنجاب سوی حکومتي بیان سیم قادری مطبوعاتو ته ویلی دی چې حکومت د دینه خبر نه و چې جماعت داوا داسې یو شرعي کوډ جوړ کړی دی او د دې به اوس تحقیقات کیږي. خو د جماعت داوا بیان یا هم مجاهد دا خبره رد کړې چې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته وی ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هوارې کړي. یا هم مجاهد زیاته کړه چې مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې پریکړې کوي. دا سالسي عدالت د لاهور په چوبرجي علاقه کې د جماعت داوا هډ کوارټر په جامع قدسیه کې جوړ کړی شوی دی. خو مطبوعاتو کې راغلی د رپورټونو تر مخه چې په دې شرعي عدالت کې وړاندې کیدونکي د سمن یا حاضرېدو نوټس هم جاري کیږي او که څوک نه حاضرېږي نو د سخت اکشن خبرداری ورته جاری کیږي. د قانوني چارو کارپوه او د قانون پخوانی وفاقي وزیر سید افتخار حسین ګیلانی وایي سپریم کورټ په دې معاملې نوټس اخیستی شي.
عدالت صرف آئین کم عدالتونه یا آئین کے موجود بھی لکھا ہوا سپریم کورٹ ہوا ہائی کورٹ ہوا فیڈرل شریعت کورٹ ہوا ایسا ٹرائبونل یا بائے قانون بجوڑے گی عدالت بغیر قانون نہ جوڑا.
د قانونی چارو کارپو اکبر ہوتی وائی پاکستان خپل آئینی عدالتوں نے لری نو د دې هیڅ جواز نه جوړی گی.
څنګه په خیبر پښتونخوا حکومت چې دی هغوی د قانون سازۍ په رڼا کې د ڈی آر سی ډسپیوټ ریزولوشن چې کوم کونسل دی جوړ کړی دی نو هغې ته خو هغوی یو قانوني جامه اغوستې ده. اوس کو دې ته قانوني جامه نه اغوستې شوې آئینی جامه نه اغوستې شوې. د دې مطلب خو دا شو چې دا دی د پاکستان آئین چې کوم دی هغه چیلنج کړی دی یا ریټ چیلنج کړی دی. متوازی عدالت چې آلریډي سیول کورټ شته نو د دغې عدالت جواز څه جوړیږي.
واضح دی وي چې ماتو دا وایي چې خیر خیګړې لپاره کار کوي. یاد دی وي چې د تیر کال په نومبر میاش کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز چودھری د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته ویلي وو چې لشکرې طیبه ناقانونه ګرځول شوې ده او د جماعت الدعوه هلې ځلې د حکومت تر څار لاندې دي.
تاسو اوریدل د پاکستان رسنو رپورټونه ورکړي چې د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوه د خپل منځي جګړو د حل لپاره دارالقضاء شریعه په نوم سالسي نظام جوړ کړی دی. د رپورټونو تر مخه د عدالت د جماعت الدعوه په مرکز چوبرجي لاهور کې جوړ کړی شوی دی. د یادې ډلې د عدالت د جوړولو خبره په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان پوځ په جنوبي پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو اعلان کړی دی. زمونږ همکار ګلیاس په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو ډاکټر عائشه صدیقه سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې جماعت الدعوه په پنجاب صوبه کې څومره اثر لري او د دغه عدالت جوړښت څنګه دی. ډاکټر عائشه صدیقه په جواب کې وایي دا سې ښکاري چې دا عدالت خپل حاکمیت جوړول غواړي چې په کلتوري توګه ډېر اثر لري. په پنجاب صوبه کې د جرګې نظام ډېر زیات اهمیت لري نو کېدای شي همدغه وجه ده چې له دې ګټه پورته کړي. په لاهور مرکزی او حتی جنوبی پنجاب کې ټولې وسلوالې ډلې اثر لري او ریاست یې مرسته هم کوي او خپل اثر په ټولنه کاروي. همدغه وجه ده چې جماعت الدعوه په لاهور کې خپل عدالت جوړ کړي. دا عدالت هلته موجود دی او خلک ورته ځي هم.
ستاسو په خیال د جماعت الدعوه لخوا د عدالت جوړول څه معنا لري او آیا دا یو مهم ګام دی او کنه؟
زما په اند دا د پام وړ خبره نه ده. دا کارونه له مخکې نه هلته روان وو. دا اوس په رسنو کې خبرونه راځي. دا هر څه له اوږدې مودې راهیسې روان وو. په دې کې یوه خبره د پام وړ ده چې دا هر څه په داسې حالاتو کې روان دي چې حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره کې عملیات شروع کړي. دا ډلې د ریاست اساسي دي.
تاسو څه ګڼئ چې د جماعت الدعوه د عدالت جوړولو خبرې په داسې حال کې مخې ته راځي چې فوج په جنوبي پنجاب کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي؟ آیا دا کار هم مهاله خو نه دی؟
نه، دا هم مهاله کار نه دی. په جنوبی پنجاب کې داسې ځایونه دي چې جرائم پېښور کسان پکې موجود دي او په هغو ځایونو کې عملیات روان دي. خو جماعت الدعوه او جیش محمد په شان ډلې زیاتره په ښارونو کې فعال دي نو زما په خیال دا کار هم مهاله نه دی او نه هم ماته ښکاري چې د دغو ډلو خلاف به څه کاروایي وشي. دا دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واورید.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
افغان حکومت تور پورې کړی چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان دواخان مینپال مشال ریډیو ته کړې، خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمهواري نه ده. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فروری پر 23مه اعلان کړو چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د افغان ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړي دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات او تکچینوي، نو په دغه وعده باندې ونښتې، دغه وعده یې تر سره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وه چې هغه طالبان دوی سره دوی ساتلي دي، هغه د موږ سره مذاکرات او تکچین دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه. اوس له دا نور اړخونو سره شپه ده، څلور اړخیز دغه له دا نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو، هغوی ته دا وسوی شي دغه د پاکستان دوه مخیله شي. هر وخت یې ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوی،
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزې خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمہواری نه ده.
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمہواری نه ده، بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوي دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومي څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه مه وای کړې، خو البته د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړی دي.
چې پاکستان فشار اچولی، فشار دغه سطح ته نه رسېدلی چې هغې پې پنچي وي. مطلب دا چې هغه نیوسنس ویلي خو شته، خو لا هغې دومره زور نشته چې هغې سو فیصلې ته مجبور کړي. رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کراچۍ کې، د هغې کې جلیل شته دی، هغې کې رزاق شته دی. دا کسان چې کوم دي او دوی سره نور هم سره یو څو کسان دي، رسول نه خو جدا شوي دي، خو لا دلته شامل شوي نه دي. نو دا چې کومه ده پاکستان د یو الې په طور باندې استعمالو، دا یو پوټینشیل شته دی. زه دا نه یم چې دا به کوي، خو دا یو پوټینشیل ماته ښکاري چې دا کولی شي. دوی تګ راتګ باندې پابندۍ جوړې شي، دوی په فیملیز باندې سختې کولی شي، خو لا شکر کړي نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دی.
د دې څخه سترګې نو څه پټولای چې ځینې خاص په طالبانو کې ستا چې هغه کاملا خود مختاري شي او کویم، مګر دا د سولې د پاره د سولې د مذاکرات مخنیوي نه شي کولای. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي، یوازنی علت یې دا دی چې دوی هلته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډېر مسونه دي. نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو، ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیان تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نشي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل وروسوي دی، خو البته اوس هم د پردې شاته هڅې روانې دي چې پروسه پرمخ ولاړه سي.
داو عبدالحی کاکړ. د پښتنو ملت پال ګوندونه وایي د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیاتو شي چې پکې سخت دریځه او وسلوالې ډلې موجودې دي. دوی پر حکومت غږ کړی چې د پنجاب عملیات د صوبې تر جنوبه نه محدودوي او د اړتیا پر اساس دی هر ځای کاروایانې وکړي. ملت پال مشران وایي د عملیاتو په وخت د ملکي حکومت او پوست ترمنځ همغږي اړینه ده. د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي. د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي، خو د یو مؤثره کاروایۍ لپاره د پوز او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي.
دا خو د ډېر وخت نه مخکې په کار وه، نو خو وی چې چرته دهشتګرد هلته کاروي په کار ده. او په پنجاب کې چې کوم دی نو ډېر منظم دي، او هغه هلته چې کوم دی نو اویا کاله د تنظیمونه دي، د هغوی مصروفیات اکټیویټي شته. لهذا په دې بنیاد هغه هلته د ټول نه زیات ضرورت دی.
او بیا د لاهور د واقع نه پسته هغې کې نور هم ضرورت محسوس شو او هلته یو کاروایي شروع شوه. خو زمونږ دا خواهش هم وي او دا به مطلب ضرورت هم دی سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیج پکار دي که څه داسې نه وي نو دې نه نورې پیچنګي جوړېږي او نور مشکلات جوړېږي.
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سینیئر سیکرټري مختار خان یوسفزی دغه کاروایي یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا دې یوازې د صوبې جنوب ته محدوده نه کړل شي.
دا امن دپارا او د ترقۍ دپارا یوازینۍ لار دا ده چې په دې ملک کې چې کومې زړې پالیسۍ وې دا پالیسیو ته پامانی ورته وکړي او یو سمه لار واخلي. او دا ډېره ښه خبره ده چې دوی په جنوبي پنجاب کې اپریشن شروع کړی دی. زه به دا خبره وکړم چې دا په کار ده ټول پنجاب کې دا اپریشن وکړي، لکه چې دا کم مختلف نمونه دي. دوی په کار ده چې د دې ټولو په خلاف بغیر د څه استثنا نه یو موثر ټارګیټډ او فوکس اپریشن وکړي، دلته به امن ناشي، د ګاونډیانو ملکونو سره به هم زموږ تعلقات ښه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای د کاروای ته د مخکې نه ضرورت وو او اوس چې شروع شوه نو تر هغې د جاري وي تر سوچې مقصد نه وي ترلاسه شوی.
دا چې دا چا دا خیال چې دا صرف مخکې افغانستان کې ونه افغانستان ته به محدود شي، پاټا علاقې کې ونه هغې ته به محدود شي. اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خواږه شوی ده. جنوبي پنجاب کې د بعضې د جهادي تنظیمونو غم دي، او چونکې اوس د ټولو یو بل سره تړون شته نو په دې لحاظ سره دا ضروري وه ټارګیټډ آپریشن په پنجاب کې وشي. زما په خیال د دا مسله موږ په پاکستان کې ختمو نه دې ته به یو توجه ورکړو. دا ضروري وه زما په خیال اوس چې شروع شوی ده نو چې دا څو پورې د دې صفایانی شوی دا بندول لري په کار.
یاد دی وی چې د مارچ په 28مه په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک ځانمرګي برید شو چې په نتیجه کې تر اویاو پورې کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمواري ومنله. د دغه برید وروسته د پاکستان پوسټ په پنجاب کې د وسوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
دا مشال ریډیو ده.
په قومي اسمبلی کې مخالفو ډلو د پاناما لیکس په معامله د وزیر اعظم نواز شریف لخوا اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړی او غوښتنه یې کړې چې د دې معاملې د له بهر ملکي فرم نه پلټنې وکړل شي او د چیف جسټس په مشرۍ د پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې په سم ډول د دې معاملې تحقیق وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
زیارت پورس د قومي اسمبلی غونډې دوران خپل وینا کې د پاکستان پیپلز پارټي په پارلیمان کې مشر خورشید شاه د پاناما لیکس په معامله باندې د وزیر اعظم نواز شریف اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړو او وی ویل چې دوی ته یو کمیشن هم منظور نه دی، باید چې د دې معاملې پلټنې له انټرنیشنل آډیټ فرم وکړل شي ځکه چې عدالتي کمیشن د دې مسلې حل نه دی. د نوموړي په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف زوی حسین نواز په خپله دا خبره منلې ده چې دوی آف شور کمپنی د ٹیکس نه د بچ کې دو لپاره جوړی کړی وی.
آپ کی جوڈیشل کمیشن کو
دی وای ستاسو عدالتی کمیشن یا عدالتی انکوائری رد کوو او موږ غوښتنه کوو چې د دې معاملې دی له بهر ملکی فرم نه اډټ وکړي شي او بغیر لدی موږ یو خبره هم نه منو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په دې معامله باندې د سپریم کورٹ د چیف جسٹس په مشرۍ کې د کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه او وی ویل کې چې دا کمیشن خپلواک جوړ نه کړی شو نو دوی په رایوند او ټول پاکستان کې په احتجاج لاس پوری کوي. عمران خان وویل چې په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو ذکر راغی نو په شوکت خانم اسپتال یې تورونه لګول شروع کړل. د نوموړي په وینا چې په شوکت خانم اسپتال کې یو غیر قانوني پیسې هم نه ده لګولې شوې او د دې فنډ هر چا ته معلوم دی نو باید چې نواز شریف دا خیراتي اداره نه تباه کوي ځکه چې له دې سره د پاکستان د غریب ولس ژوند تړلی دی.
چیف جسټس کې نیچے فورنزک ایکسپرٹ کمیٹی بنائی جائے.
دی وای د چیف جسٹس په مشرۍ کې دی د فورنزک ماهرینو یو کمیټي جوړ کړی شي او د دې سره دی یو بین الاقوامی داډټ کمپنی هم ملګری کړی شي او په دې کې دی د شوکت خانم اسپتال په شمول د ټولو پلټنې وکړي. لومړی احتساب دی زمانه پیل کړي. کړی او بیا دی لنوا شریفا او کدا کمیټی خپلواک جوړ نه کړی شو نو دا ځل به مونږ ڈی چوک کې نه بلکې رائےوند اڑختہ زو
رائےوند کا رخ کریں گے.
د مخالف ډلو د مشرانو د خبرو په جواب کې د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف ویل چې نوا شریف په پاناما لیکس کې د تورونو لګېدو وروسته تحقیقاتي کمیشن جوړولو باندې خپل ذمہواری پوره کړې دي او که چاته دا کمیشن منظور نه وي نو سپریم کورٹ ته تللی شي. دی وی عدالتی کمیشن جوړ کړی شوی دی او دا مسله به هلته ولیږلې شي او که مخالف ډلې په دې اعتراضات کوي نو ودی کړي خو د دې کمیشن وروسته به هر څه په ډاګه شي. د ذکر دا د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ په ګډون د پاکستان د 250 پورې د باسره خلکو نمونه د نړۍ د غیر جانبدار صحافیانو د یو تنظیم په رپورټ پاناما لیکس کې شامل دي.
دا تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یو د سیرت صحیح رپورټ ما واوریدو. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم پرونو انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه د جمعیت علماء اسلام فی نوماندانو بریا ترلاسه کړې ده. هو پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو له بهیره پرې کون اعلان کړی او اوس هم وایي چې د نتیجو ضد په عدالت ته ځي. هلته د ښار اوسېدونکي وایي د دوو سیاسي ګوندونو په ناندریو کې د دوی د ښار ټولې پرمختیایي چارې ودرېدلې دي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
دا سرکاری نتائجو ترمخه زیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامات ټوله سوکای جمعیت علماء اسلام فی ډلې ترلاسه کړي. دغه ټاکنو کې جمعیت علماء اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل سره په مقابله و. پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه انتخاب کې د ټاکنو او حلف اخیستو نه بایکاټ وکړو او ټوله ورځ په احتجاج ول. دوی تور پورې کوي چې د دوی کونسلرانو ته د ناظم او نائب نظامت ټاکنو نه وړاندې دړکې ورکړل کېدلې او دوی انتظامیا ته په بیا بیا خبر ورکړې خو هیڅ نوټس یې وانخیستو. د بلدیاتی ټاکنو نه پس د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره جمعیت علماء اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند د سو میاشتو نه په کوششونو کې و چې له وجې دغه عمل د ډیرو میاشتو نه د زړن ښکار و. د بنو اوسېدونکي وایي دې سره فنډونه په ځای ودرېدلې. یو څو کسانو مشال ته وویل
مسلمان شم مشال جی په حکومت باندې نه ټولې نه په جمعیت باندې ټولې میش په دا ټولې چې میش باندې نه ورک او شوې دي په شاور ولا لکه مروت ولا د ګوارو غوند باندې نه ور وتلې شوې دي او د باندې باندې غاسې پرېتا میش دا ورره د باندې د شارې شارې په شار دي میش نه په جای په شار دونه جمعیت په شار ده.
او ته پرواز خبره کا نه را دلې دا عمل مکمل روا ده. اځه ترقياتي چارې لګیا دي میش په باندې دا د عدالت ته کیس روړو دغه پوجا تقریبا یو کول د الیکشن لیټر او دغه سره د پانی ډېر زیات نقصان وشو. میر روډین نشل تعلیمي درې شه صحت هسپتال نشل دا غون دا سه څنڅان پروته دي دغه هسپتال دغه د الیکشن دی وایي دا میر دا وی چې زر نظر دا مال مکمل شي چې میر ترقی طرف ته روان شي.
یو څه منظور شه تعلق رو نو میاشته وشو چې میر تاسو شامل او شوې نه دي نه د پی ټی آی په حکومت سه نه په جی وای سه په وشا په چا ته چې میر ته پانی لیسي او پان فورن علاقې ته ویلج کونسل ته منتقل شي. د میر روډین خراب دي د میر به تنظیم نشته میر بجلی تنظیم نشته. دا
بنو کې بلدی تی ټاکنه نه همیاشتې وړاندې شوې چې 13 ورځې اخیره د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره ټاکنه وشوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان روغتیا اداره وایي په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګذر ناروغۍ وایرس موندل شوی چې د بیماری مخنیوي ساسکي هم ورکړل شوی و. په پېښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغۍ ضد څانګې مشر ډاکټر جوهر نن مشال ریډیو ته ویلي د پېښې پلټنو لپاره بنو ته کارکوونکي استوي. دوی ویل کله چې میندې او پلرونه په معمولي ناروغو کې ماشومانو ته ستنې وهي نو بیا واکسینونه ورباندې اثر نه کوي. زلان یوسفزی معلومات راکوي.
د صحت د قامی ادارې د جاری شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولی شاه قلی سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. اعلامیه زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد ساسکي هم ورکړی شوی دی. د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو ساسکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی.
نو هغوی به دا کیس انویسټیګیټ کوي ډیټیل کې او د به پته لګي چې څومره ډوز شوي دي. خو دا یاد ساتئ چې کله ایراډیکیشن مونږ قلم چې ریویو کړه نو بیا به کې داسې کیسز به راځي سپورډک چا به ویکسین ډوز خو به اغوستی وي خو هغه ته به بیا هم پولیو وایرس پکې نه راوځي.
ډاکټر جوهر جاتوی چې د خوراک کمی او د ماشومانو وړو وړو ناروغو کې د سمدستي آرام لپاره د سټیرایډز استعمال هغه لاملونه دي چې په ماشوم کې د پولیو ضد ساسکو یا نورو ویکسینو اثر کموي او که مور پلار د لږ احتیاط نه کار واخلي نو ماشومان له غټ زیانه بچ کېدی شي.
اولنۍ خبره دا ده چې ماشوم چې پیدا شي نو اول خو دو کال پورې په کار کې مور خپل تای ورکي، اولنۍ شپږ میاشتو کې خو ډېر ضروري چې خپل مور تای وسکي، او بیا دای نه پس چې غذا وي چې هغه صفا سترا او لږ چې د پروټین نه لږ ډک وي، نو د مور پلار ته لږ احتیاط په کار دی چې معمولي معمولي بیماریان دپاره دا ماشومان څنه تمه مخامخ کوي، دا سټیرایډ نه خو کم از کم خپل ماشومان بچ کړي.
د سرکاري شمېرې تر مخه د روان کال دوران ټول ملک کې دا د پولیو اتم کیس دی چې په کیس الور د خیبر پختونخوا، درې د سند او یو د بلوچستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
چارواکو په قبایلي سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر په کور کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین پرانیستل وشو. افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د 400,000 ګروپ له نورو غړي یعنی غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مستال ویان د واخان مینافال تېر ورځ مشال ډیډو ته وویل دوی له اسلام آباد غوښتلي ول چې هغه طالبان مذاکرات ته ورولي چې دوی ساتلي دي. پښتنو ملتپالو ګوندونو پر پاکستانی حکومت ژغ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې په کې سرتیري ځډلې موجود وي. دا خبره د عوامي نېشنل، پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازدیګر مشال ډیډو ته وکړه. پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړي چې په کې راغلي د وسوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ شلیدونکي وي خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی. تیر مازدیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری رسنیو ته وویل د دې تورونو تحقیقات یې پیل کړي دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وایي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته ضرورت لري. ډګروال جوناتن چنګ تر رایټرز خبري اژانس ته ویلي پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټولې ستونزې په یو وخت کې نسی حل کېدلای. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکیې تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبور کړی نه دی. سید حسین عالمی بلخی نن دا خبره مشال ډیډو ته وکړه. یونان د کډوالو یو بل ډله ترکیې ته بیرته استولې ده. د کډوال د حق لایمن تړون له مخې ترکیې ته استول کیږي چې یورپ د مهاجرت په څپې د کموالي په هدف کړي. د شام یاغي ځواکونو د دې هیواد په شمال کې یو ستراتیژیک شارګوټي له اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه قبضه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسېدلی او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کوي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی. وایي په شمالي وزیرستان او د فاټا په نورو سیمو کې له یو نیم کال راهیسې د ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بېکورۍ ژوند تیروي او په دې متاثرینو څه تیریږي د دې به یو تن هم انکار ونه کړي. د ادارې په وینا د خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي، نو باید چې د دوی د دې قربانیو قدر وکړی شي او د دوی واپسي زر تر زره عملي کړی شي او دوی له دغلته د روزګار زمينه برابر کړی شي، ځکه چې د دې جنگ له وجې که یو خوا د دوی کورونه تباه شوي دي نو بل پلوی کاروبارونه هم ختم شوي دي. ادارې زیاتوي وړاندې ورځو کې د اورګزی ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې وه چې حکومت دې په فوري توګه د دوی د واپسي بندوبست وکړي، ګنې دوی په احتجاج لاس پورې کړي. نو هسې نه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپل کړي. دریا اخری کلی کی کسا هم سیاسی او عسکری مشر والے غاڑی چی زر تر زر داخلک بیر تستانه شی، خو دی لڑکی دا حکومت لخوا سا داسی اقدامات پا نظر نرازی چی گنی دا دی خلکو واپسی با زر تر زر ممکن شی. حکومت لپا کار دی چی دفاعت اصلاحات و سر سر دا دوی دا واپسی لپارا هم سنجی دا گامون پور تکڑی. دا دی ترسنگ اکسپریس روس پان خپل ادری دا کراچی پا صورتحال باندی لکلی اوائی چی کراچی دا پاکستان یو اهم خار دی او دا پاکستان اقتصاد لکراچی دا امن سره او ترقی سره تړلې دي، خو لسمه دې راسي کراچي د جرایم پېښو وګړو پلاسونو کې ورغلی دا د ادارې په وینا کې سهم رینجر تر سهد په دوی قابو موندلې خو بیا هم د حکومتي ځینو غلطو پالیسو او اقدامات پوج باندې دا خلک خپل کارونه وباسي. ادارې اخر کې وایي د کراچی بچ کول دا مان لري چې ټول پاکستان بچ کول دي، نو د ترهګرۍ نه واخله تر د جرم پیشه خلکو د خاتمې لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي، او د دې سره سره حکومت د رینجرو پولیسو او انټلیجنس ایجنسیانو سره په شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي وال سټریټ جرنل وایي په پاناما اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم یا نواز شریف کورنۍ غړو نمونه هم شامل دي، خو د تحقیقاتي جرنلزم نړیوال ادارې دا نه دي ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما یا د ولسمشری کوم یو نوماند د حالاتو څارلو لپاره هیڅ پلان نه دی وړاندې کړی. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار العالم مومند اوروي.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي د څیړنیزې خبریالۍ نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوې څیړنه کې تور لګول شوی چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شوو کمپنیو کې په لسګونه کسانو پیسې بندې کړي، چې د رپورټونو له مخې په دوی کې د پاکستاني وزیر اعظم د دوو زامنو او لور نمونه هم شامل دي. په دې دستاویزاتو کې دا نه دي ویل شوي چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هېواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅکله دوکه نه ده کړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن عسکري وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریفو د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی. د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلي چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی، او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوي کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بله په خرابېدو دي، خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه او نه هم کوم صدارتي کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی. طالبانو د سپرلي عملیاتو د ډاکور کړي، بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د نړیوالو عسکرو نه دولتي ادارو وتلو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسیدلی، او شاوخوا نیمایي افغانان دا مهال په غربت کې ژوند کوي. همداراز په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي. په عین حال کې د هیواد اشرافیه په سختو خپلمنځي شخړو کې راګیره ده، چې له وجې کمزورې ریاست لا پسې بې ثباته کیږي. د یو شمېر ناکامه پالیسیو وروسته د امریکې ذمواري جوړیږي چې د افغان کډوالو یوه خاص برخه بیا آباد کړي، او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعاله توګه د امریکایي عسکرو مرسته کړي. د امریکا لخوا دغه د بیا بحالۍ پروګرام به د دې خبرې یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې له پامه نه غورځوي، که څومره هم دغه هیوادونه له دوی لري وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ایران غږ کړی چې د شام کړکیچ هواري لپاره د مثبت رول ولوبوي. نوموړي تیر ماښام په مانما کې له خپل بهرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره ګډې خبرې هونډې ته وویل. تهران د په یمن کې حوثي یاغیانو ته د وسلې استولو پر ځای د سولې هڅو ملاتړی شي. ایران دا تور ردوي او وایي اصلا سعودي عرب او ملګرو یې د شام او یمن په ګډون په سیمه کې بې ثباتي پیدا کړې. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد وکړ. جان کیری همداراز پر تهران غږ وکړ چې په یمن او سوریه کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. کیری د امریکا لومړنی جګپوړی ډیپلومات دی چې له 2010 کال راهیسې بحرین ته سفر کوي. د بحرین په پلازمینه مناما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په بحرین کې ډیره امریکایي پوځیانو تیرونی د وسلو هغه جو په کشف او ضبط کړه چې په یمن کې حوثی یاغي وسلوالو ته استول شوی و. کری وویل موږ پر ایران غږ کوو چې د سولې لپاره پر رغندو هڅو ورګډ شي او د سوریې د کړکېچ په حل او حوثی یاغیانو ته د وسلو د استولو پر ځای د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینې امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریې او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغنده هڅو برخه شي او دا کار کولای شي. خو دا کار چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دی چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد چې حکومت یې پر ایران د دې هیواد د سلطنتي نظام د مخالف شیعه اقلیت د ملاتړ تور لګوي هم د کیرې په شان له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل چې تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. خو تهران استدلال کوي چې سعودي عربستان او په خلیج کې د هغه متحدانو په یمن کې د بمباریو او په سوریه کې د بشار اسد د مخالفینو د ملاتړ په وسیله په سیمه کې بې ثباتي راوستي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نه ته بیا څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اسوسییټډ پریس اژانس لیکوالې او خبریالې کیتی ګنن مقاله خپره کړې چې پکې نوموړي ویلي په پاکستان کې له 1300 کلونو راځي په روانه نامنه کې نه یوازې لګکیانه ولسی وګړي وژل شوی بلکې دا هغه هیواد ګڼ امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. پر دې سربیره د هغه هیواد ملکی او امنیتي انتظامیه کارونو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا رښتیا هم د سخت دریځې ختمول غواړي او کنه. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
په اسوسییټډ پریس اژانس کې لیکوالې او خبریالې کیتی ګینن لیکلي په پاکستان کې د سخت دریځې مخنیوي کار له زختو مشکلاتو او خطرو ډک دی ځکه چې په هغه هیواد کې سیاستوالان په ښکاره د بندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ویني او په پوځ او ملکي انتظامیو کې د دې ډلو لپاره خواخوږي موجوده ده. لیکوال وایي دا هغه ډلې دي چې د مذهب په نوم جنایتونه کوي. همدا لامل دی چې ډیری خلک شک لري چې آیا هغه هیواد د وسلوالو تاوتریخوالي پای کولو وړتیا لري او که څنګه. ګینن وایي څو ورځې مخکې چې د عیسویانو اخترونو په لاهور کې یوه ځانمرګي برید کوونکي په پارک حمله وکړه چې پکې 2 اویا کسان ووژل شول. په دوی کې ډیری عیسویان ول. دې حملې یو ځل بیا د نړۍ توجه په پاکستان کې د سخت دریځې مسئلې ته وګرځوله. تر برید وروسته پاکستاني امنیتي سرتیرو په سلګونو مشکوک کسان ونیول خو په عین وخت کې په اسلام آباد کې ګڼو کسانو د مذهب سپکاوي د مجازاتو په قانون کې د ترمیم مخنیوي په موخه مظاهره کوله. لیکوال وایي د سخت دریځې مخنیوي په لړ کې د پاکستاني چارواکو خلوص هغه وخت تر پوښتنې لاندې راغی چې د پنجاب قانون وزیر رانا ثناءالله دا خبره رد کړه چې ګواکې په پنجاب کې وسلوالې ډلې فعال دي. کیتی ګینن وایي خو حقیقت دا دی چې د سخت دریځه سنی اسلام پاله ډلو مرکزونه په پنجاب کې دي. د بیلګې په توګه یوه ډله جیش محمد نومیږي چې د یو شمېر نورو نومونو په کارولو خپل فعالیتونه کوي. د دې ډلې پر مشر مسعود اظهر د هند تر واک لاندې کشمیر کې د حملو کولو تور دی. په پنجاب کې سپاهي صحابه پاکستان ډله هم مرکز لري چې د پاکستان پر اهل تشیعو یې ګڼ بریدونه کړي دي. د لیکوالې په خبره په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې ګڼ پوځیان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي خو پر دې سربیره د پاکستان پوځ له ځینو وسلوالو ډلو سره اړیکې هم لري. لیکوال زیاتوي دې ډول حالاتو ته په کتو شک پیدا کیږي چې آیا د پاکستان امنیتي ادارې په رښتیا هم خپله دنده ترسره کوي او که څنګه. د پاکستان پوځ جنرال عاصم باجوه په تېرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي چې ګواکې پوځ یا استخباراتي ادارې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. دې زیاتوي پوځ ژمن دی چې په هر صورت سخت دریځي ختم کړي او دا چې غواړي نړۍ ورسره په دې کار کې یو ځای ودرېږي. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
د پاکستان د قومي اسمبلی تعلیمي چارو کمیټه ویلي وفاقي حکومت د قبایلي سیمو پوهنتون لپاره پیسې بیلې کړې دي او د روان کال تر پایه به پر یونیورسټي کال کار پیل شي. خو د تعلیمي چارو پوهان وایي شاوخوا 15 کاله وشو چې د قبایلي سیمو د پوهنتون جوړولو اعلان شوی خو تر اوسه ورباندې عمل نه دی شوی. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د لوړو زده کړو لپاره د قومي اسمبلی قومي کمیټې غونډې ته د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې وفاقي حکومت د رائے دمخیل اخروال سیمه کې د فاټا پوهنتون لپاره 2.5 ارب روپۍ بیلې کړې دي. حکومت غواړي چې دا پوهنتون زر تر زره جوړ کړي. په دې موقع د یادې کمیټې چیرمین امیرالله مروت وی چې د تعلیم وزیر مملکت ته د حکم ورکړو چې په هر صورت کې دي تر د روان کال پورې د یونیورسټي کار سرته ورسول شي، ځکه چې د فاټا طالب علمانو ته د ټولو نه زیات د اعلی تعلیم ضرورت دی.
پوسټ کړی دی ورته، نور پیسې هم شته دي، کار به په شروع شي، نقشه مقشه تیار دي. ما هغه ته حکم وکړ او ریکمنډیشنز مو ورته وکړ د منسټری آف فیډرل ایجوکیشن ته. منسټر صاحب هم ناست و، سی سی چیئرمین هم ناست و، چې د هرې ایجنسۍ کې د یو سب کیمپس به مونږ خلاصو او دا واړه سب کیمپسز به مونږ یونیورسټي وال سب کیمپسز به مونږ هر ایجنسۍ کې 3 کالو کې د نننه خلاصو.
کله چې مشال ریډیو په دې اعلان باندې د قبیلې چارو تجزیه کار او د باچا خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر محیب وزیر نه تپوس وکړو نو هغه اووی چې یوازې د میټینګونو تر حده پورې په دې پوهنتون کار روان دی او که چېرې حکومت سنجیده وي نو دا پوهنتون به پخوا جوړ شوی وو.
کم وخت نه د فاټا پوهنتون د منظورۍ خبره شوې ده. د دې تقریبا نن 15 کاله پوره کیږي او د هغې باوجود هم تش په یو ویسی په چاکلو باندې 2.5 کاله واړول، هغې نه پسته یې ویسی ورکو. خو دا خبرې اترې دا مونږ او دا عربونو پیسې دا خبرې هم کیږي، خو ما نه خیال کیږي چې دا سه پتیزی سره په دې پوهنتون باندې کار شروع شي.
په یادې کمیټې کې دا هم ویلې شو چې وفاقي حکومت د فاټا 14 زده کوونکو ته بهر ملکونو کې اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 کیلوهرتز او لنډو صفو 2113 415 1800 او 15 شپېته کیلوهرتز اوریدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوې ده. د هفتوار مزایه پروګرام پام کوا. په دې پروګرام کې تاسو د ټوکو ټکالو په اړه مزایه خاکی اورېدلې شئ. دا پروګرام تاسو لپاره امان الله ناصر جوړوي. راځي چې وایو.
پام کوا.
السلام علیکم ګرانو کرکټ زدا او سیاسي ګرګټ سوختا اوریدونکو، دا د ستاسو یار د لستونی مار بے بیټری او بے نسوار خاغلی محترم په تاسو ټولو ګران د وچی خان ګورګین جمال چې تاسو لناز ورته مرچکی وایست راورسی. د داسي کرکټي خبرونو سره چې پاوري دلو به یو ری ځان په چاپیړو وي او بیا به د کرکټ والاو پسې منډه کوي او د دوی په خپل بلا به دومره وټکوي او بیا به بلا داسې ټوټې ټوټې کوي لکه دوی چې ستاسو زړونه تر ټوټې ټوټې کړي. او د همدې واقعي پسته پراتلون کې الیکشن کې حیران خان هم د خپلې پارټۍ د انتخابي نخي یعنی د کرکټ بلې په بدلولو باندې مجبور شوی دی او نخه به باندې کیږي بلا خطره 440 نو ګرانو د کرکټ په ډنډا او په غسره کلک گیند باندې وشتل شو او د ګرانۍ په اټم بم کې ژوبل شو او ریدونکو په دې هیله یو چې د ساجد افریدی او د ده د ټیم په انډه اوټېدو به د انډې په ماتولو مجبوره کړي نه یاست د ملکي ناپرسان د کرکټ بورډ د بورډونو په ماتولو به مجبوره شوي نه یاست په کور کې د کرکټ میچ ته ناستو په ماشومانو به په غوسه شوي نه یاست د کرکټ میچ د بایللو وروسته به په کور او بازار کې په جنگ اخته شوي نه یاست او بیا به د یوه بل زړه مات شوي کرکټي عاشک للا سوال شوي او ټکول شوي نه یاست نو ګرانو د کرکټ په بیماری اخته اوریدونکو زمونږ کرکټ ولی د توتی رنگ سترګي او د ګرګټ رنگ رنگ بدل کړو په دې موضوع باندې نن مونږ سټوډیو ته بلنه ورکړی ده د ملکنا پرسان د کرکټ ټیم مشر خاغلی ساجد افریدی ته نو غوښی د توتکی چکری سوالونو او د ساجد افریدی فریادونو ته
بس صدر تو ویم خلقو نظر کرم
وی 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 خلقو بیسنگ نظر که این نظر کی گی خو هاگا خلق چه خا کرگردگی وی ای تا خود دا تیرو دو کلونو نا پانده باندی رازه او پانده بانی زه نظر بی پا چی شیس وی
نا پاسر کی زده دی تیوی پا کمرشلو کی رازم که نا کلا دا شیمپو پا یا اشتیار کی کلا دا بوتلو پا کمرشل کی او کلا دا کمرشل مزکو پا مشوری کی اغوی دومره میکاپ راو کی چې لسلویخت کال ساجد افریدی نه در نولس کالو الک جوړ کی نو زکه نظر شوم کلمی د ملاک معنی خوږي کلمی د پخونه چونه بولټونه دی لخکاری غرض دا چې دغه نظر پرزه پرزه کړی ما چلته بالر بال را باندې وکی بال می تر سترګو دو دو کی کله چې می ناشته نه وکړي بیا درې درې کیږي او کمی چرته په کور کې جګړه مګړه کړي وي د کور ودانې سره بیا خو نو څلور څلور هم
کیږي د کور ودانې سره دې بیا ولې جګړې کړي وي
په کومه ورځ چې زما میچ وي زما کور ودانه او بچانې ټول کلی راوغواړي دعوت یې وکړي چې نن به ساجد چکې وي چوکې به وي هغه چې زه راشم په بالونو مې نور چکې ووي او په بیټنګ کې په اول بال بیرته بستر په سټ کې راکیږدي او په انډه روان شم کورودانه می راته وای خو پوزه دی را پریکړه ده دی ټول کلی د خزو په مخ کې وای اوس خو خزی ګر سره راته وای د انډی والا ساجد افریدی خز
نه نو ته دا کرکټ پریک دی ولینا
نو سو کم بیا په کوړې خرڅ کم او کبیرته وطن ته لاړ شم او جګړې شروع کړم
نه نو در څو پرې به په انډا او ټیګې
تر څو چې د بورډ چیرمین کوچ منیجر او ټول لوبغاړي په سفارش راځي تر هغو پورې به دا انډې برداشته وي بلکې ډنډې به هم برداشته وي
وی 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 ډنډې ډنډې به ولې برداشته وو
د هغه سټې بازانو ډنډې به برداشته وي چې په مونږ باندې پیسې لګولي هغه چې تاوان وکړي نو غوسه خو به ورځي که نه
نه نو زمونږ په کرکټ کې به تر څو پورې دغه سفارشي لوبغاړي راځي او دغه رنګه به د ملک نوم په خاورو کې اچوي
ته پرېږده مڼې یوازې لوبغاړو خو نوم په خاورو کې نه دی در اچولی د یو څو سیاستدانانو نه علاوه دا نورو ستاسو نوم په کچرو کې نه دی را ارتاړ کړی د یو څو ډاکټرانو نه علاوه د ټوخي مریض په ټی بي او بیا د ټی بي مریض په کینسر نه دی اخته کړی دوه نمبره ټیکهدارانو درې نمبره عالمانو قوم په غضب نه دی اخته کړی دغه رنګه د بورډ سفارشي ممبران خپل سفارشي خپلوان برتۍ کوي نو مونږ څه کولی شو که څه وایو نو مشران خفه کیږي او که څه نه وایو نو تاسو ګیله من یی هغه خبره شو کنه چې بالای تو کم برید دی چې لاندې تو کم ګیره ده
ته دا راته ووایه چې د دې سفارشي لوبغاړو سفارش کوي څوک
دغه وزیران دغه سینیټران دغه د وزیر بر اعظم شاته مخته چمشګان میرمن ورته وی سړی دی ورته جی هغه ورته زما د رور شوق دی چې په قومي کرکټ ټیم کې راشي او چکری وي تا ته خو معلومه ده چې نن سبا هر لوی سړی له خپلې کور ودانې څومره ویریږي
نه نو ولې ویریږي
ولی تا نه دی اورېدلی چې د هر لوی سړي شاته د ښځې لاس وي اوس دا لاس په سرم کېدی شي په سټم کېدی شي او په مخ هم پرېوتی شي
نه نو لاس دې وکنه د دې خدا مطلب نه دی چې دای دې ورو راواخ او په کرکټ کې دې برتی کی خو بل ځای دې برتی کی کنه
بل ځای خو هغه نور ورونه او رشتہ داران د مخه لا برتی کړی وي بس دغه اخیری پاتې وي هغه په کرکټ کې برتی کی او ټول برتی کیږي په دې چې جنکه اټوګراف ځنی واخلي او بیا فوټور سره وباسي تالیانی اور باندې وهل شي
او د بایلولو وروسته چې خلک انزا ورته کوي هغه
خیر مونږ نن سبا کنزل پروف شوی
اخه په دی ورلد کپ کې تا په انډیا کې ویلی وو چې دا غزه خلک وتا ته ډیره مینه درکوي د خپل خلکو په مقابله کې
هاي هاي وای وی خواته ډنګ دی بلی خواته پړنګ دی کوای چې مینه نه درکړي انډیا والا نو شیوسینا والا ډنډه په لاس کې میچ خرابوي او کوای چې مینه راکړي ده تاسو خو به دیکھیږي اوس مې جاوا ته کته جاوا دال کھاوا یا چھولے کھاوا
اخا دا ٹیم بکل سمیگی بیٹنگ بکل مضبوطی گی
تا دا غوڑو ٹیم کتلے دے دا کجورو ٹیم دی کتلے دے دا غوڑو دا ٹیم نبا غوڑی راوزی دا کجورو دا ٹیم نبا کجوری راوزی دا پنزو کلو ٹیم نبا پنز کلو مال راوزی او دلسو کلو ٹیم نبا دلسو کلو مال راوزی که پا چیم که کچرا پرتاوی کچرا براوزی او که برا پرتاوی برا براوزی نور سنشم ویله زاسی ریتارمینس تا نجدیم ولی می لطیم باسی آخه او تپوس می در نکولو چی دا ناری نو چیم خومو پوز پریکرالا اوس دا دا خزو پا چیم کی با دا کوچ موچ ضرورت وی کنا
غلیشا مرا
نو گرانو او رنگا رنگ تیمانو تا پریشان اوریدونکو نن سٹوڈیو ٹینشن تے گڑبڑیشن تا اسحاق مار صاحب سرد ٹیکسونو دا کتاب چیرا غلے دے کستاسو هم چا تجویزونا او شکایتونو بی نو پا ٹیلیفون نمبر 000-000-000 بانی دا خپل شکایتونا او فریادونا دا دوی تر کنو خو گنو پوری او رسوالے شی
آمار صاحب آمار صاحب وجه رژیر داد مار چٹ تو ولی داد غریبانو پشانو ٹیکسونا لگئی ہے
تر سوچ غریبان اولوگان وی ٹیکسونا بلگوم آو پا امیران می زند غاری دی چی ٹیکس بولگوم کنی ما با ٹیکس کی آ
مان صاحب انت دا میک اپ شانو ولی ٹیکسونا لگاوے کور خراب ہے
که زما وسو چلی گی نو زبا دا میک اپ بند کم ولی چی ما دیر لوی دو که خوڑ لی دا پواد کی بلای پا لیلا را باندی تیر اکڑا حاو
ایساک مار صاحب ایساک مار صاحب زما دا تجویز دی چې دا د ښځو په غیبت جنگ او جګړې باندې هم ټیکس ولګوه
نه 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 دا غلطي نشم کولی د دغه شیانو له برکته خو ټول خلک په خپلو کورو کې له خپلو کورودانو سره په خپل ځان اخته دي که دا ختم شول نو بیا زموږ سره اخته کیدی شي او
اکمار صاحب تا دا ٹیکسونا وز پا خزانه که جمع کوه که دا هم دا کرز اتار و ملک سوار پا که تک روان ده
چپ تاسو غریبان خلگی است عام خلگی است ستاسو کار ده ٹیکس جمع کرو او مخدفع کرو ده حساب کولو اک صرف او صرف یو سو شریفانو تا دیاو پام کوا چې بل ورځ د حساب او کتاب خبره ونه کړي. او عوام یاست د حکومت کولو کوشش مه کوئ، ووټران یاست د وزیرانو جوړېدلو کوشش مه کوئ. هو پام کوا، بلکې ډبل پام کوا. هاو
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر اختیار جنگیالی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا عدم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچی نن به د تا تعلیم چرته وو، نن به تا د اوټاک چرته وو.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.